پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزنډ پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا یو این ایچ سی آر دې خلکو ته نغدې مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستي خونړی جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروات میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنز ناندرۍ کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنز د روستي ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستۍ څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچېرې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتې دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. دی په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ځپلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګواخ د قیصر افریدی سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا ان شاء الله سګنا کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کال زنداني وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جو زیات په دې راپور کې وره
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړې لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یې رغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي موږ به را روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندي ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجی بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبان غږ وکړ چې لزند پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یو انجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلواني ملګري او میلیونونو افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانسي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار.
If you think that Afghan girls deserve the right of
ka fikr kawai ch afghan juni da talim mustahiq di no ma prijde che za aw afghanistan ke zma khwindi da nariwal siyasat shkar su ma prijde che zmu hiwat zmu da hilu hadira wa garzi
our goals and dreams
samay urandiz wakr che milgari milatuna bayad da afghanistan da poni le sector sara kafi marasta wakri imkanat po waqi wakri aw da yaqini kri che juni aw halakan pa masawi to ga da zda kro haq paida kawi yak shamba da september 13 ma pa afghanistan ke لشبګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د خوانځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونی سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ خوانځي پرانیستل شي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غا کوم چې د متوسطي او لیسي دوري باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لري کړی. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطي او لیسي دوري کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو به مخینی بارانونو او سیلابونو لامل د منشو کسانو شمیر تر یو نیم زور اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیوال ټولنې غوښتي چې په هغه هیوادونو کې د په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نوري مرستې وکړي. بیا هم صفی الله ستانک زیات جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بیساری بارانونو له عمله ورستوي سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان غیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سندونو د اوبو د توغیانی کېدو او د سیلابونو له عمله سلګونه کلی سړکونه او پلونه نړیدلی او د پاکستان شاوخوا یو پر درېمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړي ده. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دغه سیلابونو له عمله د 525 ماشومان او 315 ښځو په ګډون 1545 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوې.
ما نام مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړه اعلان کړاو هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبيبي خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیر مو کې د اوبو کاچ برته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایله د روغتیاي ادارې وایي د ورستوي سیلابونو له عمله ټول ټال 18,433 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. 13 روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درمل نه کړي ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړي توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو له عمله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استاد عبدالله فاضل وایي ورستې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستې سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
راپور کې موریدل چې په پاکستان کې د روسي او بیمخینی بارانونو او سیلابونو لامل د منشو کسانو شمیر تر 1.5 زر اوخته دی. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې اوخته دي چې په هغه هیواد کې د روسي او سیلابونو له قربانیانو سره نور مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بدغیزه کړې ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړې دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دیړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پختلې چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر د لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجه متاثر شوی دی یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګو نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوسه پورې تقریبا 1 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه بلګ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سد پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دا کورونو ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالے سره د یونیسیار نه زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل د کینګیج دي او کومک کوي. او نو اوسه پورې مونږه چې کوم زموږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړې دي او ورسره ورسره مونږه ویتا اوس څخه امداد شروع کړې ده. سدا سيدي چې کیش ګرانټ هم ویتا مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړې دي او ستب ورکو ولا
کسر سپتا سي دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کم کم کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوی یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپۍ پر فیملی ورکړي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویان قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سر وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګور قرباخ پر سر له خونړې جګړې وروسته د نوړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړې جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوی دی، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دوه مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 239 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویلي دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یو لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو ویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کوم شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوی دی چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغه کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کیږي. ماهر ورسپانې ته ویلي د وښو خوړوې میرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې را روان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مڼو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتلې حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپل تجربه مزکۍ د سیبو باغ جوړ کړی دي چې اوس مهال حاصل تر رسیدلی دي. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4,000-5,000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلې دي. د چې هم دا اوس د خپل شپږ جریبه باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دي او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دي.
نسبتا انشاءالله سګنا کال خو دمونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچې او سالی و اوبه به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال ډکې دي په مجموع کې، خو حاصل خپل دغه مڼه د مڼې دانه چې دا وړه کړې ده.
مړې یا سیب د دغه ولایت د خلکو د عاید یوازنۍ سرچینه ګڼل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشت له امله نسی کولای چې خپل مړې تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثارګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلي اوسیدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړې نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ دې مونږ پیدا شي، سرخانه یا 15 شپې مونږ کې وساتو، بازار ته برابر شي. حکومت باید یو بو پخې کې دغه بندونه دې مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دې وکړي، ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د موږ ټولو مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ به سخت خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیب لپاره شابو حوالری په همدې مشهور دی چې ش مړې یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونیشتون لري چې دغه سړی خونی یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیدو ظرفیت لري.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د اسدابات مرکزی روختون څخه تختول شوې ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبې په ورځ زیږیدلی و چې یوې خزي او سړی له روختون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختون کې نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روختون کې د ماشومان د زیګونتون لپاره یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک لاله هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوه او همدارز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوا تختون کو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیت قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته ویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وایي چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې 13 ورځې دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس په الحاله بندان دي، گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکو ده وای نږدې یو ونی په خفغان او جړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیر زمان
د چارشن بهور د دیشن تاریخ من د اسلامات وختن کې زوم ماشوم شو او هغه څه کسان د خوونه کول شي. د امارت اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من چې ډیر کوششونه وکړه، ډیر حل زل وکړي، الله دې حاضر وکړي. پای په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړه. موږ دې نو ډیر خوشاله او ډیر من دوی
د کونړ مرکزی روختون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کېږي چې لتیرو څو کالو له روختونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوی چې د ډیرو لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت د ګریسول سالي سره خبره سره په تماس کې یم. زما د ازادي کارکونکو صدقه خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو د خپل حق کې بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اصاب ونه لري که مشکن هم ولري چې هغه په لږ روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نو د صدا وایي چې دی ونه خدای پامن.
الو السلام علیکم. نو ابو خبر کوم له غزنی څخه او موږ د دې ټول په تفاهم برباد شو. واړه واړه بچیان مې ودانې په دوه غوي د کیږي چاته وای چاته وزارو په دې ازي خدای تفاهم برباد شو. به مسلمان وای نه ما سره کومه کوټه دې سخ مریضه ما الله شاهد دې جماعت منا میر شاهد کومه کول راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر لحلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو توسطه ازمو پیغام سرجه بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غزل ته مسلمانان چې چګه وي دا ګرد دروا وای دا رسنۍ په څوک ځنګ نشته ولی ما د پښتای کسان دې ځنګ وي غلط کوپو او خپل سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور سرجه بالا قیامت ناراضي پر افغانانو. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دي خدای واوري دغه ازادي راډیو تزموش پښنادي ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خټو ده. شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپلا سړی مریشل دست نه مری ټول افغانستان ته جزاګه د وسی درد دراو جی خپل انجن دی تر لاسو ونی شي مکتب د جرا شي ک یو مری کسن مری تاجب خو دی درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو او راپورونو برخم دومره و. په دویمنی مای کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په طالبان غږ وکړه چې لزند پرته دی د انجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزګي د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوتریش وویل د انجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه انجونې چې په متوسط او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره NUHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسي یا سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا NUHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی ده چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستې خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نویار کې سر وکتل. د ارادات میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. په یوه روسي ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بیساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو ویاند مانګنوګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبرغونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بلتون غوښتل نو کوز واکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیال طالبانو غوښتي چې ټول انجونو ته د خوانځیو د تاګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د خوانځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته ل زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خزو او پوهنې فعال قمر نیازی. میلمنو ته خراغلاس وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کې د لېشي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خاندې د اووم ټولګي څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي. او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمينه بیرته برابر کی. خاغلی ګوتری شه خبره کړی دی پرون. خاغلی ګوتری خو داس یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بینالمللي شخصیت دی بلکې هغه د داس یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هوادونو پکې غلیتوب لري او د بینالمللي حقونو یوازنۍ مرجع ده. او د هغه خبره داسې ګڼلای کیدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هوادونو مشرانو د ټولو هوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغه لخوا هغه استازیتوب کوي خبري کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هوادونو کې داسې یو هواد نشته چې حالت د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطی ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وای او هغه القاعده ته بیعت لري او هغه داسې یو نظر لري چې باید اصلي علوم ازدکلیونه وسی او خلکو ته برابر ونسی او دوی داغه لپاره جګړه کوي او خلک وزنی او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا دی غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالی بوخت دي. دوی وای چې د انجنونو د خوندزي مخالفت نه کوي خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پورسیو کې د پوهنې وزیر ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پریږدي انجونې خوندزي ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو او دولت ورته د معلمون د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خام انګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ور طالبان په قدرت کې راشي نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېر زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګوی نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمه نه درلود او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري. ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو خپو یو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي وو، هم ملي وو، هم افغاني وو، او هغه باندې ډیر پیسې هم مصرف شوی وو، او هغه یو غیر سیاسي نصاب وو. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. کله چې تاسو وایئ چې مونږ له سره بل نصاب جوړو، دا هیڅ توجیه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خبره زیاده اختراع وي، ځینې مضمونونه نوې کتابونه پکې داخل کی، هم نصاب داسې یو نصاب وو چې دا نوې جوړ شوی نه وو. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خودم شوی دي. په دې کې هیڅ توجیه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار وو، سیستم وو، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلدو مخنیول. مننه رامسپور صاحب، کور مو ودان. د خځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه، تاسو په نظر هلی څه دی په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هلی څه دی؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلیږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیکی هلی تاسو ته، ستاسو ملما ته، او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو. او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي، چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسې پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسې یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د د دوی در اتک سره سم مکاتب بند سو هغه یو کالو، بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوم کال شو، دوه تعلیمي کال لار عباس سو، چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې وو، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ور سره سلسله کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرفت رسیدګی نه کول دا بيخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولي کوم، نظام مخته وړلای سم، هو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می تعلیمي کال شاته غورځولې ده.
بله قمر نیازی، څه فکر کوئ؟
امیدونه تبراسو. بله،
و څه فکر کوئ؟ دا یو تخنیکی ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوئ سیاسي موضوع ده؟ طالبان غواړي چې دغه خونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانی نغوالی چې نجونې خونځي وایي لښ پګم ټولګي پورته.
سل په سل دا سیاسي موضوع ده، نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی، هغه منطقه کې ماجون کړی ده چې پښتون نشینه مطلق ټول بی سواد بی علمه بدبخت خلک وو، په جګړه کې زپل شوی خلک وو. ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی ده، د هغوی د زړه دردونه ټول ما ته را معلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغییر راوړی، کوم بشیر راوړی، مشکل نشته، خو دروازې پرانیزي د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدلای د ناوې څخه، د نادالی څخه، او د ګرمسل څخه، او د کجکی، او د مساقلات څخه، د لشکرګاه تر بس رښتونه پورې رسیدلای، هر خزه چې برسوې ده د دې مسول څوک ده؟ دا خزه ولې مرتر دغه شفاخانه پورې نه رسیږي چې علم نستا؟ الته پرمختګ منست نه درغلي که هلته علم ووسیږي، یو خزه زده کړه وکي، یو خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریض خزه تر بسروختونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې عملته مالې جاونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سرستا، د هر نارینه سرستا. هغه به علم به سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنگینو په باباجي کې ژوند کوي، اداغه يم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسی، باید مون خوندې درس وایي، باید مون خوندې برته مون خوندو ته خدمت وکي. هغه هیڅ د علم خلاف نه دي، د علم خلاف د خوندو د پرمخ د شونځي بندیدل، دا فقط یو ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه وسیږي، یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو لپاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ چاته نه ورکو.
او مېرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز تر لاسه کړي. دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړه سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي. مثلا شیر محمد عباس تانگزای چې د دوی ستر مرکچی وو، پس غرد انتقاد وکړي د طالبانو پر دې تګلارې، مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي. اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز تر لاسه کړي، نړیوال بلاخره اړ کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. ښاغلی رامسپور، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علی په توګه کار اخلي له دې لارې نه؟ فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل سي له هغې نه استفاده وکړي؟
اصلا په کچېرې طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل سي، دوی ته خو دا ضرور ده چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي، او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډیر اړین کار وو چې دوی باید کړی وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د په دې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویلو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو، مخاورو، د خلکو استازي، خپل عادي خلکو ټول جګ شوي دي، او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپل جنګیانو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویلو چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا. دا ډیر مهم ده. دوی باید خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډیر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدود کړی د دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري، او کیدای شي دوی ونه غواړي، کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي، او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده. همغه رقم چې نیازي خورې وویل، نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده، او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي وادونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره، او دا سالي هغه وخت کېدای شي چې موږ تعلیم ولرو، او تعلیم دغه 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 بومبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامسپور صاحب څه فکر کوي؟ طالبان خو دغه بحثونه اوري، دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري، سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې، ولې اقدام نه کوي؟ دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي، دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي، مثلا سنتي ډله به وي، او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوهنه هم شته په دغه مسله کې؟ داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ولسوي تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي.
دا سه یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړی سره موجود دي چې دوی خزو ته د یاغوی حق نه ورکي، او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سه کړی سره متاثر دي، یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو عارف او بل الحمد داوی چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي، او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځای پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري، یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري، عالی تعلیمات لري، او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړی دي، هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو. خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو صورت مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو، او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واستي. دا یو غلطه موضوع و او یو غلطه برداشت شخصي برداشت دی دغه سړی، په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي، او د علم او پوهې ځانګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهرې کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتایي او وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو، او تاسو فرموده باید چې د دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی باید په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا اصل د یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خداس یو شهیدی وخت د یو ظرف دي چې لکه دی وبوغوندي د سین وبوغوندي هغه تیریږي به ته نګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر د عباس تیر شو، او لکه چې نیازی خورې ولده هیڅ کله نه جبران کیږي، دا وخت و تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار د طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کی، او په کور دننه د افغان ولس دغه اساسي غوښتنې ته هم جواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم چې د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولې ته نیت ده چې حکومت ولې ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړی کا او مايان ونیسه، نو بیا دی نو شي جنس دوی دی کوي او دا به تاریخ یادی چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی څومره تر پښو لاندې کړی دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې به بیا نه خلاصیږي چې داسې په مفته دي خلاصي او به دې خړې کې دوی د مایان ونیسي خو دوی ته پکار ده چې باید دوی لاس پکار شي دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی کور په کور چې ته تلاشي کوي خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه خزی په کور کې دي ماشومان په کور کې دي نو ته باید خزینه پولیس ولرې چې ته خزینه پولیس لرې احتیاج ورته نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې هر برخه ته خزو ته اړتیا لري تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړي ده په کوم حق دی فلج کړي ده ولې دی فلج کړي دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي د حق تلف نه کړي ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې ترڅو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني تر هغه وخت پورې مونږ خزو ته د مکتب اجازه نه ورکو یا خزو ته د حقونو د پاره احترام نه قایلېږو نو بیا تمامه لګاری ته حکومت ولې نه کوي نو
بله میرمن قمر نیازی په 13 اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو خو طالبانو بیا په جواب کې د ملګرو ملتونو راپور تر توران کړه ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي طالبانو ویل چې زرګونه خځې په کار بوختې دي په لزګونه زره په تعلیم بوختې دي طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه د خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخی جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړل د ورور خبرو په تایید باندې ولی سر نه خلاصې ملګری ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرول کوي دغه مره وادونو څخه چې هغه راپور راوړي یو راپور غلط نه ده د افغانستان نه چې راپور راوړل هغه غلط ثابت شو ځکه چې تیس غلط منی دا خو نه ده دا خو امکان نه لري چې داسې وایي سل په سل کې د ملګری ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک له د نړیوال سره دا واقعا سل په سل کې مونږ ټول سره تاییدو په څه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل مونږ وینو چې څه حالت روان ده دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره راغلي چې په دې کې ځای په ځای سي خپل ملمسیا و کې خپل بندرونه و کې خپل د ولس خپل د ملت د حال نه دي خبر چې ولس په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بي تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويږي ماشومان د مور پلار د بي فکرې او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختۍ د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده زما هیواد کې داسې نه ده اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده کدا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
مني نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر دا خبره وکړه په اورزګان کې چې خلک د نغوړي چې جونې لشپګم ټولګي پورته خونځي وای
یو فکر وکي یو وزیر کدا سی یو خپل فکر په خپل پولیس باندې تپی نو پوره کابینه خو به خود پر نړیوال باندې دا تومت لګی چې د ملګری ملتونو اداره غلط راپور خبره کړی ده هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقی چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده اسلام ډیر پراخه دین ده اسلام ډیر د اسانۍ دین ده د سختې دین نه ده دوی اسلام خلکو ته سخته کړې ده دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړې ده پښتانه په نړۍ کې و شرمول نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي
کور ودان ډېره ډېره مننه سلامت اوسې میرمن قمر نیازی بحث هم رو رو پای ته رسیږي رامسپور صاحب ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو تشناخت لري دوی اندېښنې خي پر لپسې فکر کوي چې بل اخر به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه باندې اندېښنې خي اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبان حکومت تر فشار لاندې راوستي دی. آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته له همدغه د اندېښنې د بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشت کاله افغانستان کې پاتې وو، یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوسه دي، او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبوره دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ د هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګانې چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول مستند کېږي، او په آینده کې بل اخره یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغې ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو، او نړیوال بیا مجبوره کېږي چې باید دلته عملي اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډېر نږدې به نه وي، نو د هغې دپاره ضرور دي چې دادخواهي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، تر څو چې کېدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او ابرو چې په دغه تیر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بیرته اعاده شي او زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، لوغوی سره ډغرې وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوې، دا څه پایلې درلودلې سي په لاندو کې؟
د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ویلي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي، او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونو څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل ملمنو د بشري حقوقو له فعال ابو الاحرار رامسپور، او د خځو او پوهنې له فعال قمر نیازینا ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
نظر تند زل ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دی تهم باران وایم استاد نفر نظر تند زل ارمان وایم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی اغتا دلتا چپٹا خون جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دی تہم باران وائیں ساد نفرت نظر تہم دزل ارمان وائیں د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري سان سبسم کوایم تا تا بسمانو آئے تم رسوکڑا دا.